دا مشال اړیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده دا مشال اړیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او احمد الله هرکلی کو روانه کړي کې دا پاکستان خبر پښتونخوا کبادي سیمو په اړه راپورونه شمنې او ځانګړي راپورونه هم درخبرو د دې ترڅنګ ونیزه خپرونه د مشال رډیوي مجله هم درو په لومړۍ د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له احمد الله
ستړي مشي لومړی د مهمو خبرونو سرټکی خبریار افسر عالم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په وسلوال برید کې ټپي شوی دی د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه چې پکې د فرانس سفیر له دغه هیواد د ایستلو په اړه بحث کېدو د اپریل تر درشتمې نیټې ځنډول شوې ده او ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه اونۍ کېدونکې د سولې نړیوال کانفرنس د روژې تر پای ځنډولې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان نوموړی خبریال او د میډیا د نظم د ادارې پیمرا په خوانی مشر افسر عالم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په وسلوال برید کې ټپي شوی دی پرون ماخام په ټویټر خپره شوې ویډیو کې افسر عالم چې په ټپي حالت کې وو وویل
دی وای ما واکاو او یو چپ ګولی وشترم خو زه حوصله نه بایلم خدا زما پیغام دی هغه خلکو ته چې حوصله بایلون کوالو کې نه یم او نه چانه یریږم
افسر عالم د پاکستان په فوزی جرنیلانو نیوکه کوي چې هغوی په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي په دې ورستیو کې هغه په یو ټویټ کې لیکلی چې د کله د پیمرا مشر وو نو څنګه به د استخباراتي ادارو چارواکو په کار کې مداخلت کوو بلخوا د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا په ټویټر ولیکل په دغه اړه د پلټنو لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی چې برید کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیسي د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه چې پکې د فرانس سفیر له دغه هیواد د ایستلو په اړه بحث کېدو د اپریل تر درشتمې نیټې ځنډول شوې ده د اپریل په شلمه اسمبلی په یو فرانسوي میگزین کې د اسلام د پیغمبر د خاکو د خپرېدو غندنه په کولو سره هغه قرارداد د بحث لپاره منظور کړو چې پکې غوښتنه شوې ده چې پارلمان دې له پاکستانه د فرانس د سفیر د ایستلو په اړه بحث وکړي دا قرارداد د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي امجد علي خان وړاندې کړ او پر دې معاملې د پارلمان د ځانګړي کمیټې د جوړولو خواست وکړو کم چې ایوان منظور کړو خو اپوزیشن ګوندونو پرې نیوکې وکړي او ویناي وه چې دا قرارداد په مشاورت سره راوړل پکار وو وروسته سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډه د اپریل تر درشتمې وځنډوله پاکستان پیپلز ګوند په دې بحث کې د برخې نه اخستو اعلان کړی دی په پاکستان کې په تیرو څلیرویشت ساعتو کې د کووډ 19 ناروغۍ نور یو سل اووه څلوېښت کسان وژلي دي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر نن سهاره شاوخوا یو ویشت سوه کسان ترې مړه شوي دي د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې 15500 پورې نور کسان له کرونا وایرس متاثره شوي چې ورسره په ملک کې د مثبتو کیسونو شمیر 2200 نه اوړېدلی دی خو 2200 نه زیات کسان له دې ناروغۍ بیرته رغېدلي دي په پاکستان کې د تیر کال مارچ میاشت نه تر نن سهاره له کووډ 19 ناروغۍ په مجموعي توګه 16600 کسان مړه کړي دي د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې یو تن په هدفي برید کې وژل شوی دی پولیس او د سیمې خلک وایي د اپریل په شلمه وسلوالو د پیښور د شبقدر یو اوسیدونکی چې په یاد سیمه کې کبال راټولول په ډزو وواژه او په تیښته کې بریالي شول پولیس وایي د وسلوالو خلاف یې مقدمه درجولو وروسته پلټنې پیل کړې دي له دې وړاندې هم په یاد سیمه کې د هدفي بریدونو پیښې رامخې ته شوې دي په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې دا څوارلسمه پیښه ده چې پکې ځایي مشران او د سیمې اوسیدونکي په نښه کیږي ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه اونۍ کېدونکې د سولې نړیوال کانفرنس د روژې تر پای ځنډولی دی د ترکیه د بارانو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو پرون د خبر ترک ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د تیاریو د ځنو ستونزو له کبله په استنبول کې کېدونکې کانفرنس ځنډول شوی دی رویټر خبری اجانس د دریو سرچینو له قوله وایي چې دا غونډه د طالبانو لخوا د برخې نه اخستلو له امله ځنډول شوې ده افغان چارواکو او طالبانو لا په دغه اړه څه نه دي ویلي د امریکا د بارانو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د کانفرنس د ځنډ تصدیق نه دی کړی خو ویلي دي پراخه سفارتي هلې ځلې به دوام لري د واشنگتن په ملاتړ کانفرنس کې چې ترکیه قطر او ملګرو ملتونو یې کوربتوب کاوه د اپریل په څلیرویشتمه کېدونکی وو او اخري خبر د کرکټ نه د هند د کرکټ د سپر لیگ لوبو پترس کې نن دوه لوبې ترسره کیږي لومړی یو د پنجاب کینګز او سن رایزر حیدرآباد ترمنځ ده چې د کابل په وخت د ماسپخین په 2:30 بجو پیلېږي په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان د ملي ملي ټیم درې لوبغاړي راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی لوبیږي. دویمه لوبه به د کلکتا نایټ رایډرز او چنای سپر کینګ ترمنځ لوبیږي. ته خبرونه پائے.
خبرونه به مشال وړي نو واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان نومیالی خبریال افسر عالم پرون ماښام په اسلام آباد کې نامعلومه وسله والو په ډزو زخمی کړی دی. په اسلام آباد کې د هغه ملګري او ډاکټران وایي چې د افسر عالم حالت د خطر بهر دی او په یو روغتون کې یې درملنه روانه ده. د خبریالانو بېلابېلو سازمانونو پر نوموړي د برید غندنه کړې او د ذمهوارو د پیژندلو او د قانون ته د سپارلو غوښتنه کړې. بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې په دې اړه د پلټون لپاره د اسلام آباد پولیسو مشر ته ویلي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې ورو.
د پیمرا پخوانی چیرمن او نوموړی خبریال افسر عالم په اسلام آباد کې د یو نامعلوم تر لخوا په ډزو زخمی شوی چې په روغتون کې داخل شوی او د ډاکټرانو خوینا حالت یې مرګونه نه بلکې خکې دوړ اختر واندې. پرون د اپریل په شلمه ماخام افسر عالم د اسلام آباد په اف 11 یا اف 11 نمبر پارک کې روان و چې ور باندې یو نامعلوم تن ډزې وکړې. په ټویټر د افسر عالم یو ویډیو چې په زخمی حالت کې د موبایل کیمرې ته مخ اړولې ده او یو تن ور سره خبرې کوي. په دغه ویډیو کې افسر عالم په خپل یو وینا کړې ده او هغه داسې دی: وای ما واکاو او یو چپ ګولی وشتلم خو زه حوصله نه بایلم. خدا زما پیغام دی هغه خلکو ته چې حوصله بایلونکو والاو کې نه یم او نه چان یریږم. تاسو ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ. د افسر عالم دا خبره چې هغه خلکو ته پیغام اشاره هم هغه خلکو ته وا چا چې ویشتو یا د چا په وینا چې ویشتلې شوی دی. د افسر عالم صحت بیګا د شپې تر ناوخته پورې څنګه خبریال عبدالله مومن په معروف روغتون اسلام آباد کې د افسر عالم پوښتنې او بیا په دغه ځای کې د خپل میډیا ادارې نه دور د رپورټ جوړولو لپاره موجود مشهد ریډیوتای وویل:
د دې پیښې نه پس افسر عالم د اسلام آباد په معروف اسپتال په آی سی یو کې دی او موږ ورسره لیدل هم وکړه. ډاکټران هم دا وایي چې دغه حالت چې دی خطرې نه بهر دی او ګولۍ چې ده هغه دغه د خېټې نه چې دی وتی ده.
افسر عالم د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا چیرمن هم پاتې شوی او اوس هم صحافت کوي. پاکستان کې د اخبارونو د ایډیټرانو تنظیم کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز یو رپورټ چې د سکر فروری په اولنۍ نیټه په ډان او رسپانه کې چاپ شوی پکې ویل شوی یوازې په کال 2000 کې پاکستان کې 10 خبریالان وژل شوی او یو شمېر خبریالانو ته دړکی ورکړل شوی هم دی. رپورټ زیاتوي یو شمېر خبریالان تختول شوی، زورول شوی او ورباندې تشدد هم شوی. د دینه علاوه د چارواکو له خوا زبانی او جسمانی زیاته او یا بیا ور باندې جالي مقدمه هم جوړ شوه چې پکې ځینې گرفتار کړی هم دي. لکه دوی لیکلي چې د پاکستان د پیژندلې ورسپانو جنگ دی نیوز او د جیو ټی وی مالک میر شکیل رحمان د گرفتاری لوی ثبوت دی. دا شان پیخه هم ثبت شوه دي. د خبریالانو د ملکی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست نائب صدر بغزادی او سبزی مشاد رډو ته وویل: دلته د بیان ازادي بیخي ختمه کړی شوه کې او څوک وګړي آزاد صحافتو کې یا بغجل کېږي او یا به روزګار کېږي.
ګولی اور ګالی کی سرکار قانون ولبنګ ورکو نو دا به زه نه وی چې نن د پاکستان صحافي د دې صورتحال سره مخامخ دی او سماج او د معاشره کې دمه چې کومه خرابیا نه دي دي پاغه باندې خبره کوي. نو دا د خلکو لپاره یو ډیر لوی یو امتحان دی او موږ زمون سره کوم ډیټا را سره نو هغه د چې په پاکستان کې په تیر دونیمو یا دریو کالو کې د 8000 نه زیات ورکینګ جرنالست کوم دي هغه به روزګار شوی دي هغه
د بی پولی خبری اعلان سازمان رپورٹر وداؤٹ بارڈر د پاکستان د پر نمائندہ اقبال خٹک وای دل تبع آزاد صحافت کول ډیر ګران کار دی.
ګورې کوم سپوره شروع کو د جنرال پند کال زړه تم نو تقریبا یو څه په زوس جنرالستان پاکستان کې اوسه پر اوسه شي. د یو جنرالستان کاپلان
خو د پاکستان د خبریالانو ملکی تنظیم پی ایف یو جی بیا وای چې تر اوسه پورې د خبریالانو په وژنه کې د ککړو تنانو ضد کوم رقم عملیات نه دي شوي. د افسر عالم په ګولۍ ویشتل د خبریالانو نه علاوه د واکمن ګوند تحریک انصاف وفاقي وزیرانو او د داخله چارو وزیر شیخ رشید هم غندره او د پیښو د پلټنو لپاره ویناګانې هم کړې دي. شیخ رشید په خپل ټویټر لیکلي: آی جی پولیس اسلام آباد ته امر شوی پلټنې دی وکړي. هغه تن چې بریدي کړی د گرفتارولو هدایت هم ورته شوی دی او په افسر عالم ګولۍ وروونکي به د قانون نه بچ نه شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تور تمونه دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د وربند مختشي به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمې بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمې بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
مشال رادیو تاسو غوګېده کمی اسمبلی په غونډه کې د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو او د فرانس سفیر له پاکستان د ویستو په معامله حکومت قرارداد وړاندې کړو او له سپیکر یې وغوښتل چې په دې دې بحث وکړل شي. خو د اپوزیشن ګوندونو وینا وه چې دا ډېره حساسه معامله ده او حکومت په دې کې له سنجیدګۍ کار نه اخلي او باید په دې قرارداد یې له اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشوره کړې وي. نور تفصیل له اسلام آباد دا سراج زهیر په دې رپورت کې ورو
د اپریل په شلمه د کامی اسمبلی په غونډه کې حکومتي غړي امجد علی خان د فرانس د سفیر له پاکستان د ویستو او د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو پر ضد قرارداد وړاندې کړو. خو ویلې شو چې په دې بحث وکړې شي او د لړکې دی یو خصوصي کمیټي هم جوړ کړې شي. په دې مقدمه اپوزیشن غوندونو وینا و چې دا ډېره حساسه معامله ده او حکومت تل په دې کې د غیر سنجیدګۍ نه کار اغسته او اوس هم د اپوزیشن غوندونو د مشورې نه بغیر یواز سر دا قرارداد جوړ کړي چې پوره نه دی. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخ شهید حقان عباس خپل وینا کې وی دی وی دا قرارداد متفقہ پکار وو. نو که تاسو قرارداد راوړل غوښتل نو طریقه دا و چې د اپوزیشن سره به مخابره کړي وه چې موږ دا قرارداد راوړو. نو زه بیا وایم په تحفظ ناموس رسالت او ختم نبوت باندې هیڅ دوه رایې نشته او دا قرارداد پوره نه دی. جمعیت علماء اسلام پارلیمانی مشر مولانا اسد محمود اوی دا ډیر کمزور قرارداد دے. نو باید چې د دې مسلې لپاره د ټول پارلیمان کمیټي جوړ کړی شي.
میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو مکمل پارلیمنٹ کو کمیٹی بنایا جائے اور اس میں
دی وی زګنم چې د دې پوره پارلیمان کمیټي جوړ کړی شي. او په دې چې تاسو د بحث خبره وکړه نو ما ګنن چې دې شي تاسو نن په پارلیمان کې دا قرارداد راوړی وي چې د فرانس سفیر دې تو ملک نه وېستل شي او یا هغه یې سارول پکار دی. خدا سي په کمزور لفظونو کې وړاندې کړی شوی قرارداد باندې تاسو وایئ چې بحث دې پرې وکړې شي. نو تاسو درې میاشتې ولې مجرمانه خاموشي خپل کړې وه؟ تاسو ولې په دې بحث ونه کړو؟ د مذهبی چارو د وفاقی وزیر نورالحق قادری وینا وا چې وزیر اعظم عمران خان او حکومت د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم لپاره هر قسمه اقدامات کوي او وزیر اعظم عمران خان دا مسله په بین الاقوامی ډګرونو راپورته کړي.
جو مجوزه قرارداد ہے اس حوالے سے
دی وی چې کوم تجویز کړی شوی قرارداد دی دا ډېر په مثبت طریقه او کړنلار جوړ کړی شوی. زه یو خبره کوم چې عمران خان په خپل پوره پوره طریقه د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم لپاره چې کومه سفارتکاري کړي د حضور صلی الله علیه وسلم د عشق د پیغام لپاره او بیا یې دغه پیغام د دنیا ګډ ګډ ته رسولی.
اوس پیغام مې
دا له هغې رستو چې د فرانس په یوه مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو رستو تحریک لبیک پاکستان نومي یوې مذهبي ډلې په اسلام آباد فیض آباد کې تیر کال د نومبر په 15مه احتجاجي لاریون پیل کړو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان دې د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي، د فرانس د مصنوعاتو د بایکاټ وکړي او د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي. د کومې رستو چې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان سره لیکلی بڼه کې دا غوښتنې ومنلې او ورته یې وویل چې د اپریل تر شلمې به دا غوښتنې پوره کوي. خو په دې هیواد کې یو وار بیا د تحریک لبیک پاکستان پلویانو د اپریل په 12مه احتجاجونه او مظاهرې پیل کړې چې د پنجاب پولیسو په لاهور کې د دې ډلې مشر سعد حسین رضوی گرفتار کړو او دا ډلې یې د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو په فهرست کې شامل کړه. د پولیسو او د تحریک لبیک پاکستان د کارکونانو ترمنځ د نښتو وروسته حکومت یو وار بیا د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو سره لوزنامه وکړه چې تر مخې د تحریک مشر سعد حسین رضوی راخوش کړی شو او ورته وی چې د فرانس د سفیر د ویستو معاملې به په پارلیمان کې وړاندې کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا ناروغۍ درېمه څپه ډېره په تیزۍ سره خپرېږي چې له وجې ورځ تر بلې هسپتالونو ته په زیات شمېر کې مریضان را روان دي. نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا این سی او سی وایي په پاکستان کې کووېډ 19 ناروغۍ وبا درېمه څپې په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 19 پوری 1923 کسان وژل دي. بلخو چارواکي وایي د واکسینو ورکولو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده او هر هغه کس چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګول لپاره خپل نمونه دي ثبت کړي. نور تفصیل احمد الله په دې رپورت کې.
په پاکستان کې چارواکي ادعا کوي چې د کرونا وایرس واکسینو کمپاین ښه روان دی او تر اوسه یې له 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د دې ناروغۍ واکسین ورکړی دی. بلخوا د کووېډ 19 ناروغۍ وبا درېمې څپې په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نه تر 19 نیټې پورې 1923 کسان وژلي دي. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کرونا ناروغۍ درېمه څپه ډېره په تیزۍ سره خپرېږي چې له وجې ورځ تر بله هسپتالونو ته په زیات شمېر کې مریضان را روان دي. د پېښور د لیډ ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم د اپریل په شلمه مشال ویډیو ته ویل د تیری ایوی میاشتې نه د زیاتو مریضانو راتللو له وجې په هسپتال کې هر ورځ د کټونو شمیر زیاتوي.
کرونا صورت حال چې تم دې هغه زبردم یم چې ډېر خراب دی. د سبې درې غټ هسپتالونو دي پای کې لارې چې کوم دی ترو غټ هسپتال دی او موږ په کټونو غټ کرونا کمپلیکس هم چې د شکړې دی. موږ ورته بیډ چې کوم دی هغه روزانه په بنیاد باندې زیاته وزه کچې د مریضانو تعداد ورځ تر ورځې زیاتېږي. دا شان دي کوم ګورو په کې ټي ایچ او ایچ ایم سی کې مریضان اوس نور ماخلي چې کومه کپاسټي هغه فل شوې ده. دې ځل لا بیډ سم زیات شوې دي. زیات مریضان په کې مري. دا یو وجه دا څومره چې ډېر خلک متاثر کېږي نو دومره چې کوم دی مرګونه په کې زیات کېږي. خاص کر په کې کې سواد کې برداد کې بس کوشش کوو چې زیات نه زیات خلک فسیلیټیټ کړو دا چې خلک خیال بالکل نه کوي. د دې وجې نه هسپتالونو باندې بوج زیات شوی دی.
د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وزیر اسد عمر د اپریل په 19 په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د نوو کیسونو راتللو یو تر ټولو غټه وجه د خلکو لخوا په حکومتي لارښوونو په صحیح توګه عمل نه کول دي. نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې په حکومتي لارښوونو په عمل کولو سره هر هغه څوک چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګولو لپاره خپل نمونه دی حکومت سره ولیکي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اپریل په 12 په جرمنی کې د خپل سیال سره تر ملاقات وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د کرونا وایرس 15 میلیونه ډوز نور واکسین به د کواکس پروګرام له لارې تر مئی میاشتې پورې لاسته راوړي. کواکس پروګرام د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او پروګرام دی چې مقصد یې غریبو هیوادونو ته هم د کرونا واکسین رسول دي. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اپریل په 6 مشال ویډیو ته وویل د واکسینو ورکولو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده.
په پاکستان کې تر 50 کلونو زیات عمر لرونکو کسانو ته د واکسین ورکولو لړۍ روانه ده او له مختلفو ملکونو څخه نور واکسین ترلاسه کولو وروسته حکومت اراده لري چې لاختر وروسته د 50 کلونو او تر هغه کم عمر لرونکو کسانو نوملیکنه هم شروع کړي. د دې ترڅنګ ډاکټران او د سیاحت عمله خو موږ په لومړي پړاو کې واکسین کړي.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا واکسینو ورکولو لړۍ د روان کال له فروری میاشتې راهیسې روانه ده چې دا وخت تر 50 کلونو زیات عمر لرونکي کسان اخیستلی شي. خو په شخصي توګه د هر عمر وګړي کولی شي چې د پیسو په بدل کې ځان واکسین کړي. په همدې حال کې د کرونا وایرس په اړه شمیري خبرونکي وپاڼي لیکلي چې په پاکستان کې د اپریل تر 6 پورې له 1,00,000 زیات خلک په دې وبا اخته شوي دي. 14,500 نه زیات کسان ترې مړه شوي دي خو 6,83,000 نه زیات کسان له دې وایرسه روغ شوي هم دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2020 کال د فروری پر 28 مخې ته راغلی وو او لومبه تندري د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو. کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راخکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوز خلی او سترګو ته لاسونه مو ور وړی. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو د ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال لري تاسې غوږی دا خبر پښتونخوا حکومت او په پاکستان کې د چین سفارت په شریکه په قبایلی ضلعو کې د ترهګرو لخوا د وران شو سکولونو د بیا جوړولو په یوه منصوبه لاس پورې کړی دی. صوبای حکومت وایي په لومړۍ مرحله کې به د خیبر قبایلی ضلع سکولونه رغوي او بیا به د لړۍ نورو قبایلی ضلعو ته غځولی شي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
دې منصوبې لاندې به په لومړۍ مرحله کې په خیبر ضلع کې لږ تر لږه 50 سکولونه بیا رغوي. په دې کې څلېرشت د هلکانو شپږویشت سکولونه د جنکو شامل دي. دې لپاره به 1.8 میلیونه روپۍ حکومت پاکستان ورکوي او 10.9 میلیونه امریکایی ډالر به د چین حکومت ورکوي. خیبر نه د صوبایي سملې غړو د پرمختیايي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي د دغه سکولونو بیا رغول یو لوی پرمختګ دی.
دا یو ډیر اهم پیشرفت دی. دغه 50 سکولونه چې دي چې دا دوباره تعمیر شي او د مونږ هغه تعلیمي سلسله چې کومه کې ډیر زیات خلل او رکاوټ راغله او هغه دوباره به په صحیح طریقہ باندھے بیا بحال شی. او دا ټوټل امداد چې دی 10.29 ملین امریکی ډالر به چاینیز حکومت ورکوي. دا منصوبه به ان شاء الله چې په 2023 پورې مکمل کیږي.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال دلشاد خان پردی وای چې دا مهال زیاتره وران شوي سکولونه په خیمو کې شروع کړل شوي او ماشومان پکې ډیر مشکل سره مخ دي.
چې کوم خلک به کور شوي هغه چې کوم واپس روغلو د 15 کوله کې د خیمو سیستم یې برابر کړو خو څه بلډینګ هغه پکې نشته. همدغه خیمو سیستم داسې چې کله سیلوب روشي یا طوفان روشي مغه خیمه چکم دی کنه واپس ته کاو یو سی نو مشومون چکم دی کنه بیا د تعلیم نه محروم شي. دا سې کنه چې یقین خو به مولي روشي چې کله په اعمال وشي. په هر قوم کې مونږ ایم ان ایل ایم پی ایز لا پکور دي چې په هر قوم کې سرکوري سکول اعلانو کی.
د باډي ملک دین خیلو لال محمد پردی وای چې په کار دا په دې اعلانونو باندې عمل وشي.
وزیر الله روغلو گورنر روغلو ډیر کاسون ډیر مشرون روغلو پوینو شه خو لکه مونږ داسې وسه پیرند داسې مطمئن رقم پہ نہ رہ سو چہرہ یار اماغا سے پروتے دی اماغا سے ترپلی مرپلی لگا ولی چاہ وہ گون روسی پون سے ترپلی کوز بیا سموتی ڈو گے مو گے وار سے یہ موت بھی وہ بیا بیا چکس یہ نو بال بیا رو وچاتی کی رو آگے کی نو دادی چی وشی والا کا سے اگب کیشتا وہ بس مگے چہرہ دا سے وشی چے خو ما خو پون سے مگ حکومت نہ دا غلائی دا چہرہ خون با خود مگ پتہ لوکا پون دے پون سے ورخ میگی پہ ورسی دی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې په تیرو لسو کالو کې د بدامنۍ په وخت وسلوالو خواوشا یو نیم سل سرکاري سکولونو کې چاودنې کړې وي. په دې کې نیمایي مرمت کړي او ځینې په خیمو کې شروع کړي. خو دا وخت په ټوله ضلع کې 461 تعلیمي ادارې فعال دي. چارواکي وایي په باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي. اوس پکې امن بحال شوی او پرمختیايي کار رونه پکې روان دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان قومي اسمبلی د اپریل پر 19 د سرخار اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانوني مساوده منظور کړه. تر دې مخکې صوبایي اسمبلی هم ورته قوانین جوړ کړي. خدای بشری او خزو حقوقو فعالان وای پر دې قوانینو د عمل نه کېدو له وجې د خزو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي پیخي مخ په زیاتېدو دي. دا فعالان وړاندیز کوي چې پولیس، عدالتونه، رسنۍ او هم د خلکو منتخب استازي د ښځو حقوقو قوانین درک او د هغو په عملي کولو کې مرسته وکړي. تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې.
د اپریل پر 19 د پاکستان په قومي اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په متفقته د اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون 2020 مسوده منظور کړه. دا مسوده د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری اسمبلی ته وړاندې کړه. نوموړی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان آئین د دې هیواد هر وګړي د ژوند او شخصي ازادیو د تحفظ ضمانت ورکوي. مزاری زیاته کړه د هیواد هر وګړی د قانون په نظر کې برابر حیثیت لري او پر ضد یې د جنس پر بنیاد باید توپیری چلند ونشي. په قامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داول چې د بشري حقوقو لپاره د اسمبلی د قائمه کمیټې غړی هم دی د اپریل پر شلمه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون مسوده د کمیټې د غړو په سلا مشوره جوړه شوې.
دا په ایجنډا باندې تقریبا شپږ اووه بیلونه راغلي. ډومېسټک وایلنس ولا دی وسره یو بل د ماشومانو ولا چې کوم زمونږ د کمیټې شرمنده بل اول بوټو صاحب هغه یو سب کمیټې جوړه کړه زما په مشرۍ کې. موږ بحث وکړو په کمیټې چې کوم سفارشات وو زه نیم کې پتون نو هغه پکې راوسته شو نور بیا په کنسنسس باندې دا بیلونه پاش.
د پاکستان څلور وړو صوبو بیا وار لمخه د کورنۍ تشدد ضد قوانین جوړ کړی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن یو پخوانی مشره زهرا یوسف وایي چې اصلي ستونزه د دې قوانینو نه عملي کېدل دي. نوموړی د پاکستان د وزیر اعظم دیوا وروستي بیان په یادولو چې نوموړی پکې پر ښځو د جنسي تیری پیښو لپاره تر ډیره هم غوي ملامتي بدللې وي زیاته کړه چې د هیواد د ښځو حالت ښه کولو لپاره ضروری ده چې پولیس عدالتونه رسنۍ او د خلکو منتخب استازي د ښځو د حقونو قوانین درک او د عملي کېدو لپاره خپله برخه کار وکړي.
که د ملک وزیر اعظم داسې بیان ورکوي چې ښځې ځکه د جنسي تیری پیښو ښکار کیږي چې د هغوی لباس سم نه وي نو له دې سره د هغوی په ټولنیز حیثیت منفي اثر پرېوځي. د کورنۍ تشدد ضد قانون شته خو عمل ورباندې نه کیږي. یو ښځه که د خپل شکایت درج کولو لپاره تانې ته لاړه شي نو اکثره ورته ویل کیږي چې دا ستا کورنۍ مسله ده. دا ډیره ضروري ده چې د قوانینو له جوړولو سره سره د قانون عملي کوونکو ادارو کارکوونکي او هم د لاندې کچې عدالتونه باید د ښځو پر قانوني حقونو پوهوي او د هغوی حفاظت وکړي. په دې لړ کې د اسمبلیو منتخب استازي هم باید خپل کردار ولوبوي او د خپلې حلقې خلکو ته ووایي چې له ښځو سره زور زیاتې کول جرم دی. صوبو هم قوانین جوړ کړي دي خو دا د اندېښنې خبره ده چې پر ښځو د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر کال د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کار کوونکی یوې ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د روان 2022 زیږدیز کال د مارچ پر نهمه په خپور کړي یو رپورټ کې ویلي د تیر 2020 زیږدیز کال په اخرنیو شپږو میاشتو کې پر پاکستاني خزو د کورنۍ تشدد پیښې د دغه کال د اولنیو شپږو میاشتو هغو په پرتله دوه چنده سیوا شوي وي. په اسلام آباد کې د بشري او ښځو حقوقو یو فعال عصمت شاه جهان چې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مخکښ هم ده وایي د پاکستاني ښځو حالت تر هغې نشي ښه کېدی چې ریاست د هغوی د خیر ښېګڼې په تېره د تعلیم صحت او روزګار چارو ته جدي پام نه وي کړی.
تعلیم روزګار او علاج نه وي چې وکیل فیس نشي ورکولی نو څنګه بځي؟ تعلیمي نظام بدلول غواړي، کتابونه بدلول غواړي او سماج بدلول غواړي. د نروکۍ نظام چې دومره مضبوط او دومره سخت دا ماتول غواړي. زه د اسلام آباد نه خبرې کوم. د شاته کچا بادو کې روز انسنه سواکیات کیږي، سزاګانې هم په دې کې نه کیږي. او بل دا څومره قوانین چې جوړ دي هغې ډومېسټک وایلنس چې دی دا کریمینلایز کړی نه دی چې دا د ریاست خلاف جرم دی. نو ښځه به پخپله باندې وکیل ګوري او بیا به مقدمه کوي، بیا به واپس بیا کور ته نه راځي. چې کور نه چې وځي نو بیا به روټۍ څوک ورکوي؟
د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل پر 19 د قومي اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړې پاکستان د ملګرو ملتونو پر هغه کنوینشن دستخط کړی دی چې هدف یې د ښځو پر وړاندې د هر رقم امتیازي چلند او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی. او ځکه نو د نوموړي په خبره حکومت مکلف دی چې د کورونو دننه د پاکستاني ښځو ژوند او د هغوی حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
کلمو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دویم نیو کې تاسو لپاره اونې ز خبرونه د مشال رډوی مجله هم در خبرو. اوس وخت شپې دی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجا احمد لان د خبرو لنډی زور.
د پاکستان نوموړي خبريال او د میډیا د نظم د ادارې پیمرا پخوانی مشر افسر عالم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په وسوال بریک کې ټپي شوی دی. بلخوا د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا په ټویټر لیکلي په دغه اړه د پلټنو لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی چې بریک کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه چې په کې د فرانس سفیر له دغه هیواد د ایستلو په اړه بحث کېدو د اپریل تر درشتمې نیټې ځنډول شوې ده. د اپریل په شلمه اسمبلی په یو فرانسوي میګزین کې د اسلام د پیغمبر د خاکو د خپرېدو غندنه په کولو سره هغه قرارداد د بحث لپاره منظور کړو چې په کې غوښتنه شوې ده چې پارلمان دې له پاکستانه د فرانس د سفیر د ایستلو په اړه بحث وکړي. په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتو کې د کووید 19 ناروغۍ نور 140 کسان وژلي دي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر نن سهاره شاوخوا 1100 کسان ترې مړه شوي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې 15500 پورې نور کسان له کرونا وایرس متاثر شوي چې ورسره په ملک کې د مثبتو کیسونو شمېر 2000 نه اوړېدلی دی. 2000 نه زیات کسان له دې ناروغۍ بیرته رغېدلي دي. د شمالي وزیرستان په اندونی سیمه کې یو تن په هدفي بریک کې وژل شوی دی. پولیس او د سیمې خلک وایي د اپریل په شلمه وسلوالو د پیښور د شبقدر یو اوسیدونکی چې په یاده سیمه کې به یې کباړ راټولولو په ډزو ووجه او په تیښته کې بریالي شول. له دې وړاندې هم په یاده سیمه کې د هدفي بریدونو پیښې رامخې ته شوي دي. او ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه اونۍ کې دونکو د سولې نړیوال کانفرنس د روژې تر پای ځنډولې دی. د ترکیې د بارانو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو پرون د خبرتور تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د تیاریو د ځنډ ستونزو له کبله په استنبول کې کېدونکي کانفرنس ځنډول شوی دی. افغان چارواکو او طالبانو لا په دغه اړه څه نه دی ویلي.
دا خبرونه لنډیز مو احمد الله نو اوریدلو. لژمنی سرسم وزارتونی خبرونه د مشال رډوی مجله درخورو د خبرونو تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي او دا ځل پکې د ننګرهار لزوانانو شاعرانو سره د زله خواله کړی دي. نورازي چې ورته وښو
د مشال رډوی مجله د مشال رادیوی مجلې مینوالو زه نجیب عامر مو په خدمت کې يم. په دې خبرونه کې د ننګرهار له دوه بااستعداد ځوانانو شاعرانو سره د غوی پر ادبي فعالیتونو خبرې کوو. دا دواړه ځوانان د کمپیوټر ساينس په څانګه کې پر لوړو زده کړو بوخت دي خو ادبي هلې ځلې هم کوي. یو یې بلال ساروان او بل اکرام الله وقار دی. د خبرونه پر وروستیو شیبو کې دا درمان اور په آواز یو پخوانی سندره هم درته وړاندې کوو. په دې هیله چې تر پایه مو بدرګه کړي بلال ساروان د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکي زلمی دی چې له تیرو 100 کلونو راهیسې د شعر او ادب د پنځولو لپاره کار کوي. هنر او ادبیات یې د خوښۍ څانګې دي او چې وخت پیدا کړي نو په همدې لاره کې یون کوي خو لوړې زده کړې د کمپیوټر ساینس په څانګه کې کوي. موږ له دې ځوان سره د هغه پر ادبي ژوند خبرې کړې چې په سر کې هغه تاسو ته د ځان په اړه معلومات درکوي.
سلامونه نیک هیلې او احترامات په لومړی کې تاسو ته بیا د مشال رادیو مجلې ټولو مینوالو ته. زه بلال ساروان یم د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ د تورکانی د کلي اوسیدونکی یم. خپلې لومړنۍ زده کړې مې په تتکی تیرای ښوونځي کې کړې دي. له هغې وروسته مې خپلې زده کړې تر 2003 پورې د جرډاک والی لیسا کې کړې دي او اوس فلحال په کابل کې د کمپیوټر ساینس د دویم کال محصل یم.
ساروان صاحب، ستاسو د لوړو زده کړو رشته چې دا کمپیوټر ساینس ده او تاسو بیا کار په ادبیاتو کې زیات کړی، شعرونه لیکئ، تر هغه چې مستاسو شعرونه اورېدلي یا لوستې دي تاسو ډېر ښکلي شاعري کوئ، نو چېرته کمپیوټر ساینس چېرته ادبیات؟ نو د دواړو تر منځ خو ډېر واټن دی، تاسو دا واټن څنګه ختم کړی؟
مننه نجیب عامر صاحب ستاسو د خبرې په تایید. که څه هم زما رشته او زما زده کړې چې دی د ادبیاتو د شعر او شاعرۍ د برخې څخه ډېر لرې دي، خو زما په اند دا به د شعر لیکلو لپاره کوم لویه خبره نه وي چې مثلا یو سړی دی حتمن که د ادبیاتو په برخه کې هغه دې وکولی شي شاعري وکړي. شاعري یوازې یو احساس دی، یو درد دی، یو دا که سړی په هره برخه کې، حالانکه که شاید موږ تاسو ډېر شاعران ووینو هغوی بیسي سواد د کچې نه ډېر لرې پاتې دي، بیسي په یوه رشته کې نه دي، خو بیا هم کولی شي ښه شعر ولیکي. او بل طرف ته بیا که وګورو ډېر پوهه خلک شته دی، خو هغوی بیا د شعر په برخه کې هېڅ شی نه شي کولی. او په نورو برخو کې مثلا هر څوک چې دی په خپل رشته کې ښه پوره مخکې تللی دی، ولې د شعر د برخې نه چې دی هغوی نشي کولی یو بیت یا یو دوه بیت جوړ کړي.
بلال سروان صاحب، تاسو د خپلې شاعرۍ لپاره له څه نه الهام اخلئ؟ څه چې ووینئ په تاسو باندې کښې راورېږي په اصطلاح باندې، څه رقم حالات تاسو ګورئ، لکه څه رقم حالاتو سره چې مخامخ شئ نو هغه وخت کې تاسو پوهیږئ چې اوس باید کاغذ قلم را واخلئ یا کمپیوټر ته شئ یا خپل سمارټ فون ته، چې خپل شعر چې کوم په ذهن باندې ورېږي هغه له ذهنه را وباسئ او د کمپیوټر سکرین ته یې ورسوئ یا کتابچې ته یې ورسوئ، نو داسې کوم حالت وي دغه که موږ ته لږ انځور کړئ.
په ټوله کښې که ووایم وروره، ما به لومړی نه چې دی د شعر او ادب د برخې سره ډېره زیاته مینه درلودله، او زیات وخت مې د ښو ښو شاعرانو شعرونه اورېدل، هغوی کتابونه مې مطالعه کول. همداسې د مکتب په دوره کښې مو یو د پښتو استاد درلوده چې هغه موږ د شعر برخې ته ډېر تشویقولو. هره ورځ یې یو طرحه راوړله، په هماغه طرحه باندې مو کار کوو. همدا و چې موږ د شعر برخې ته تشویق شولو. او په اوس حالاتو کښې که ووایم وروره، شعر زما لپاره چې دی کوم ځانګړی وخت نه لري چې زه ووایم چې مثلا دغه وخت حتماً زه باید شعر ولیکم یا دغه وخت زه کولی شم چې شعر لیکم، ولې یوازې هماغه مخکې مې چې یادونه وکړله د وطن ناخوالې، د وطن د یتیمو بچو لیدل، همدغسې نورې نادودې مخې ته راتلل، دا د همدې باعث کېږي چې سړی ته هغه خپل درد احساس په زړه کښې ورټیک شي، او بیا کولی شي هغه چې دی د قلم په ژبه باندې د نورو خلکو سره شریک کړي.
بلال سروان صاحب، تاسې مخکې وویلي چې ستاسو د پښتو ادبیاتو یو استازو د هغه په تشویق سره تاسو د شاعرۍ میدان ته راغلئ، نو زما بله پوښتنه به تاسو نه دا وي چې د یو شاعر د شعر د ځلیدو دپاره تشویق څومره ضروري دی؟ موږ او تاسو به اکثر لیدلي په دې کلو کې عموماً، اوس خو به کېدای شي حالات بدل شوي، خو ما چې کله شاعري شروع کوله نو لکه د کلي خلک به په دې نه خوشحالېدل چې زه د شاعري وکړم، یا پلار به مې په دې نه خوشحالېدم. دا یوازې زما کیسه نه ده، داسې ډېرو خلکو سره به داسې شوي. نو اوس تشویق مخې ته راځي، او تاسو سره او نورو دوستانو سره نوي ځوانان چې دي، دوی چې کله شعر لیکي نور خلک یې تشویقوي، نو تاسو راته ووایئ چې تشویق څومره ضروري دی د شاعر دپاره چې ښه شاعري وکړي.
مننه نجیب عامر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې ما به شعر لیکه، نو زیات وخت مې مخالفین پیدا کېدل، حتی تر دې چې پلار مې راسره نه منل. په لومړیو کښې که ووایم په کلیو کښې او بیا زموږ ستاسو د مومندو په علاقو کښې ډېر خلک نه خوښوي چې مثلا څوک د شعر ولیکي، ولې ما سره د کورنۍ انشاءالله چې څوک کوم غړی خلاف نه دی، خپله پلار مې په دې برخه کښې راسره ډېر کومک کړی دی، ډېر مخکې تشویق کړی یم. او شاعر یوازې شاعر نه، زما به هر هغه څوک چې یو نوښت کوي، یو نوی شی مخې ته راوړي، هغه باید تشویق شي د دې دپاره چې په هماغه خپل کار کښې پرمختګ وکړي. که چېرته هغه تشویق نه شي، هغه نه شي کولی. مثلا هغه زړه ماتې کېږي، روحیه یې کمزورې کېږي، فکر نه کوم که هغه بیا په هغه خپله برخه کښې مخې لاړ شي، او یا هغه کار هغه خپله برخه شي دی په شوق سره مخې ته یوسي. نو همدغسې شاعر هم چې دی وروره ډېر تشویق ته ضرورت لري، ځکه هغه چې دی د ولس په غم کښې، د نورو خلکو په غم کښې ځان شریک بولي، څنګه چې ځان دا د خلکو په غم کښې شریک بولي، همدغسې چې دی خلک هم د ځان سره چې دی په دې خپل فیلډ کښې شریک بولي، او په دې باندې باوري دی چې خلک حتما ما ته تشویق را کوي، ما ته یو روحیه را کوي، او زه به همدې باندې مخې ته ځم.
سروان صاحب، په پېښور پوهنتون کښې ادبي جرګې دي، او هلته استادان او محصلین چې دي دوی ګډې جرګې هم لري، او هلته فرهنګي خونې دي، او هلته نه یوازې دا چې مشاعري کېږي، د نثر د اورولو لپاره هم زمینه برابرېږي، او همدارنګه پسرلنۍ مشاعري کېږي، داسې نور کلتوري محفلونه هم جوړېږي په کابل او ننګرهار پوهنتون کښې. د افغانستان د نورو پوهنتونونو تاسو څه معلومات لرئ چې دا ډول دغه په کښې شته کنه سهولتونه چې محصلین زده کړه وکړي، او د استادانو د محصلینو تر منځ هغه واټن هم کم شي، او د صنف نه علاوه هم داسې ځایونه وي چې هلته محصلین د استادانو سره نږدې هم پاتې شي او د هغوی نه څه واوري او د هغوی شعرونه واوري یا خپل شعرونه هغو ته واوري. داسې محفلونه هلته جوړېږي.
مننه نجیب عامر صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړل چې ستاسو بخش د ادبیاتو نه ډېر جدا دی، زه به بیا هماغه خبره تکرار کړم چې زه د ادبیاتو د بخش نه یو څه جدا یم. نو په دې اړه شاید ډېر معلومات نه لرم چې په پوهنتونونو کې یا په نورو درسګاهو کې داسې یو محفلونه دایرېږي چې په هغې کې د شعر و شاعرۍ په اړه باندې خبرې وشي، شعرونه نظر ته وړاندې شي، د استادانو نظر ته کره کتنې ته وړاندې شي. ولې د پوهنتونونو نه غیر که زه ووایم، موږ خپله د ګوشتي ولسوالۍ کې د ګوشتي ادبي بدلون په نوم باندې یو بهیر لرو. په هغې کې تقریبا هره میاشت چې دی خپله یو مشاعره لرو، راټولېږو، خپلو کې سره شعرونه شریکوو، کوم شاعران ملګري چې لرو او د یو بل په شعرونو باندې نظرونه ورکوو. د هغې نه غیر په جلال آباد کې چې زه ومه، په جلال آباد کې همدغسې یو ادبي بهیر ته ورتللو، خالص بابا ادبي بهیر نومېده. ډېر وخت مې د هغوی سره هم چې دی په مشاعرو کې تېر کړ، خپل ډېر شعرونه مې د ښو استادانو تکړه تکړه شاعرانو مخې ته وړاندې کړل. اوس په کابل کې یو خپل ادبي بهیر لرو چې هغې ته ورځو، د افغانستان ملت غږ ادبي بهیر په نوم باندې دی. دته هم تکړه تکړه استادان لکه د استاد اجمل ښکلي په مثال همدغسې نور استادان هم راځي او هغوی د شعر او ادب په برخه باندې لیکچر ورکوي. ډېر وخت چې دی د شعر د پرمختګ په اړه باندې خبرې کوي او د ډېرو ملګرو شعرونه چې دی هم هغوی کره کتنې ته وړاندې کېږي، هغوی په کې اصطلاحات راولي او د اصطلاحاتو سره سره چې دی هماغه شاعر د چا شعر چې نندارې ته کره کتنې ته وړاندې شوی، شاعر تشویقوي په دې برخه کې او لا پرمختګ ته هڅوي. نو د پوهنتونونو نه غیر نور ډېر ځایونه همدغسې لرو چې د شعر و شاعرۍ دپاره هره جمعه یا هره میاشت یا مثلا همدغسې پسرلنۍ مشاعرې په کې دایر کېږي او په هغې کې چې دی هم د شعر او ادب په اړه باندې لیکچر ورکول کېږي، هم په کې چې دی د شاعرانو شعرونه چې دی د نورو خلکو سره شریکېږي.
بلال سرون صاحب، ډېره مننه چې موږ له وخت راکړه خپرونې په دې برخه کې. به تاسو نه یو شعر واورو، بیا به خدای په امانۍ درسره وکړو. نو زمونږ اوریدونکو ته سوروي تاسې مهرباني.
یو ځل بیا هم ډېره مننه نجیب عامر صاحب د تاسو څخه، د مشال لډیو مجلې د ټولو مینهوالو څخه چې موږ ته مو وخت راکړو، هغوی ترپیده مو واورېدلو. زه به یو شعر وایم. یو څه وخت وړاندې مې لیکلی او د تاریخ لیکونکي په عنوان باندې، تاریخ لیکونکي ته شعر داسې دی چې ژوند یو امتحان و، امتحان تاریخ کې ولیکه. ژوند یو امتحان و، امتحان تاریخ کې ولیکه. من هم د آزاد ژوند په ارمان تاریخ کې ولیکه. وخایا راتلونکي زمانې ته او بد خلک، وخایا راتلونکي زمانې ته او بد خلک. جنگ تاریخ کې ولیکه، فتان تاریخ کې ولیکه. راوړه له کابله د تورتم د کربلا کیسی، راوړه له کابله د تورتم د کربلا کیسی. هغه سور په وینو بیابان تاریخ کې ولیکه. بیا به څوک په داسې بی باور و باور نه کوي، بیا به څوک په داسې بې باور و باور نه کوي. دغه په لستوڼي کې ماران تاریخ کې ولیکه. چېرته چې وشوې ورور وژنه په پردۍ توره، چېرته چې وشوې ورور وژنه په پردۍ توره. هغې ته د درد په نوم عنوان تاریخ کې ولیکه. یاد کړه د میوند اتلانو د میړانې وار، یاد کړه د میوند اتلانو د میړانې وار. بیا په ملالۍ پسې داستان تاریخ کې ولیکه. هسکه کله شمله د هر غازی د تاریخ کرخو کې، هسکه کله شمله د هر غازی د تاریخ کرخو کې. ننګ د احمد شاه او خوشحال خان تاریخ کې ولیکه. وروستی بیت دی وی ولیکه، بلال ساروان تړلی په زنځیر پکې. ولیکه بلال ساروان تړلی په زنځیر پکې. بندې دروازې او تور زندان تاریخ کې ولیکه. بندې دروازې او تور زندان تاریخ کې ولیکه.
دا و بلال ساروان چې د مشال رادیوي مجلې سره خبرې کولې. په معاصر پښتو ادب کې ځوانانو په افغانستان او پاکستان کې د پښتو شعر د بډاینې لپاره بېساری کار کړی دی. اوس درته د یو بل ځوان مرکه دروړو. اکرام الله وقار د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکي هم شعر لیکي هم نثر. تازه تازه یو ناول هم چاپ شوی چې تېرو ورځو کې په خیوه کې د مخکتنې غونډه هم جوړه شوې وه. موږ ورسره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. هغه وایي
د ځان په حق له بعدوم را وایم چې نوم مې اکرام الله وقار دی، د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم او فعلاً په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دریم صنف محصل یم.
ښه، ډېر ښه وقار صاحب. نو دره ته ووایې چې له څومره مودې راهیسې ادبي لیکنې کوئ؟
د 1995 کال راهیسې لیکل کوم، شعر لیکم. لومړنۍ هڅه مې چې په شعر لیکلو وکړه او په شعر لیکلو مې پیل وکړ هغه د 1995 کال و، او له همهغې وخت راهیسې شعر لیکم. خو په نثر کې مې لیکلې تقریبا دغه شاوخوا 2 کاله کېږي چې نثر لیکلو ته مې هم مخه کړې ده، او دا مې لومړنی اثر و چې د لوس په نوم ناول ومې لیکه او چاپ شو. له چاپ وروسته د لوستونکو ګوتو ته ورسېده.
داسې ښکاري چې تاسو هم د شعر په زینه یا پاوړۍ باندې د نثر بام ته د خطو هڅه کړې ده، لومړیتوب څه ته ورکوئ؟
لومړی به راشم شعر ته. د شعر ما مخکې هم یادونه وکړه چې د 1995 کال راهیسې شعر لیکم، او په دغه برخه کې مې د غزل برخې ته ډیر کار کړی دی. تقریبا شاوخوا 200 غزلونه او تر څنګ یې 10-11 نظمونه مې هم لیکلي دي، او د نثر په برخه کې البته دغه لومړنۍ هڅه وه چې په خپله مې ولیکل، چې د هغې له جملې څخه لوز ناول و چې چاپ شو او د لوستونکو تر ګوتو هم ورسېده. او تر څنګ په مختلفو برخو کې ژباړې هم کوم چې زیاتره مسلکي برخې ته پکې ترجیح ورکوم، چې د خپل مسلک کمپیوټر ساینس اړوند په مختلفو برخو کې د مختلفو ژبو انګلیسي، اردو او فارسي څخه ژباړې کوم.
وقار ګل، درته وایي چې دا مو په شعوري توګه هڅه وه چې د نثر کتاب اول چاپ کړی، که څنګه؟
د نثر د کتاب چاپول مې قصدي عمل نه و، مطلب کومه اراده مې ورته نه وه. زما خو اراده خپله داسې وه چې لومړی مې باید شعري ټولګه چاپ شي، خو دا چې ناول مې ډېر په ناڅاپي توګه ولیکلو او په ناڅاپي توګه ولیکل شو، نو همدا وجه وه چې یعنی د شعري ټولګې څخه د مخه ناول اماده شو، نو همدا مې غوره وګڼله چې چاپ یې کړم تر څو د لوستونکو تر ګوتو ورسیږي. انشاءالله اراده مې دا چې خپله شعري ټولګه هم چاپ کړم او د لوستونکو تر ګوتو به د خیر سره ورسیږي.
ښه ده، ځوانان چې لیکل پیلوي نو ځینې نور لیکوالان یې خپل ایډیال ټاکلی وي. تاسو د نثر او نظم په برخه کې له چا متاثره یاست؟
د خوخي لیکوالانو په ډله کې مې د ناول په برخه کې د خوخي لیکوال رحیم الله بشارت ته چې ډیر خیسته ناولونه لیکلي، چې د هغې له جملې څخه د شنو ګټو قاضي او همدارنګه 8:30 د رحیم الله بشارت د ناولونو بیلګې دي. تر څنګ یې نصیر احمد احمدي زموږ د هیواد نامتو ناول لیکونکی چې ډیر څه مې زده کړي دي. دا دواړه مې د خوښي لیکوالان دي د نثر په برخه کې، او تر څنګ یې د شعر او نظم په برخه کې مې د خوښي لیکوال صاحب شاه صابر دی، رحمت شاه سائل دی، او عزیز مانیروال دی چې زیاتره تعقیبوم. او همدارنګه په اوس وخت کې اوسنیو په ځوانو شاعرانو کې مې د خوښي شاعر حافظ حمیم او سید شینواری دي.
کرام الله وقار صاحب، په خیوه کې د ادبي ناستو پاستو جرګو حال کړه تر اکړی، هلته ځوانان په څه بوختي؟
موږ په خیوه کې د ځوانانو ټولنه لرو چې په راس کې انجینر سید فرید الله عزیزی قرار لري. نو په دغه برخه کې موږ مختلفې کمیټې لرو چې د فرهنګي کمیټې مشر یې مدیر صاحب ادریس دلیل دی، چې ډیر ښه شکل سره د خیوي ولسوالۍ کې فرهنګي او ادبي فعالیتونه پر مخ وړي. دلیل صاحب واقعا یو وړ شخص دی. په دغه برخه کې موږ تقریبا مختلفو برخو کې اونیزې، میاشتنۍ او تقریبا کلنۍ مشاعری لرو چې په هغه کې اختریزی او پسرلنی مشاعری هم شامل دي او ترڅنګ وخت نا وخت نور فرهنګي او ټولنیز ناستې هم تر سره کیږي په خیمه ولسوالۍ کې او ترڅنګ یو څو من د پلوزی ادبی بهیر په نوم یو بهیر هم درلود چې متاسفانه باید وایم چې د یو څو مشکلاتو له وجې د هغې د غونډو لړۍ بند شوې او ونه توانېدل چې پر مخ لاړ شي. خو په خیوه کې اوس هم د ځوانانو د ټولنې فرهنګي او ادبي کمیټه په ډېر ښه شکل سره پر مخ سي او لا هم دغه لړۍ روانه ده.
وقار صاحب مننه. کور مو ودان. اوس په تاسو نستاسو یو غزل واورو. ارشاد.
غزل دے چی زان می لوٹ کر تم ہی رکھ لی زکا زان می لوٹ کر تم ہی رکھ لی زکا زندگی دا پا بیا بیا دا زہر سکا دخدائی ری و من بس کرا پخلا شا که زما نکړی د خدای خاطر خو وکا حسن داسې کړی مزه چې په لیدو یې حسن دا سکڑی مزا چی پا لیدو یہ لخلی اوزی بیوارا چی بیشکا کلتا ہم بل خیستوی زما بخوخوی کلتا ہم بل خیستوی زما بخوخوی زما اندخ کلاغانو یم پزمکا دنیا پچا ودان د اکراما چې دنیا پچا ودان د اکراما یو مینه ده او بل ده دکا یو مینه ده او بل ده دکا
د اکرام وقار غږ مو اوریده. هغه د خیوې دی. خیوا د مشهورو لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو خاوره ده. دغلته توکل بابا، عارف تسل، سید عالم استاد، نواب استاد، منور استاد او عبدالرحمن اور پشان خلک تیر شوي چې د ادب او هنر لپاره ډیر څه کړی دي. موږ د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته د عبدالرحمن اور په آواز د توکل بابا غزل وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نو ماته اجازه راکړئ او تاسو له دې پخوانۍ سندرې خوند واخلئ.
مرم سام خیجی دل اقیب زنا کردو زنی لمن سبی دی دخن زل کردو زنی مرم سام خیجی دل اقیب زنا کردو زنی لمن سبی دی دخن زل کردو زنی
Thank you.